آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیو مجلې د نننۍ غنې اوریدو ته مو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننۍ غنې مو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکلي کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربیره مو له کندهار د ټول افغان لرغونی جریدې په اړه راپور برابر کړي.
چې وا داسې علمي کړي جوړ کړل چو اکان د ټول افغان د تقویې او بیا خصوصا خپل مورنۍ ژبه د هغه د چاپ لپاره.
په هنر جاج کې سیډنوال عبدالغفور لیوال د منظوم لیکنې په لارو چارو غږیږي.
ډیر لوستل د شاعرۍ د نړیوالو ادبیاتو مطالعه په خپل د منظوم لیکنې تکنیک
په فنکار برخه کې نورستان ته تللی و او هلته مو له کفایت خیالي نورستانی سره د هغه فن خبري کړي.
کچھ دیر کے لیے پاس بلایا اور چھوڑ دیا، حسرتوں کی آگ میں جلایا اور چھوڑ دیا، خدا جانے کیا جادو تھا اس شخص میں جس نے مجھے دیوانہ بنایا اور چھوڑ دیا.
پوزر پانا کی بعد باگرام پاڑا کی سواب رہی
رام حل تا ہم شپیلے گولا او دا غزائی دا تقدس او پاکوالی دعوائی وکڑا.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعر شیخ عیسی مشوانی احوال واوري.
ته خو قادر یې په صفاتونو، کله می نور کړي کله می نار کړي.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې د اووم سرود دویمه برخه واوري.
تا پاچا لخپل وحشي قوم قربان کړ، د جګړې میدان د پری خو د پتیخته، دی ورکشی قوم، دی ورک وطن، دی ورکشا.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
رسنۍ یا مطبوعات د بشري ټولنو یو ارزښتمن او اړین رکن دی چې د ټولنیزو اړیکو د وسایلو په نامه یادیږي. په رسنیو کې خبري اژانسونه، ورځپاڼې، جریدې، مجلې، راډیو، تلویزیون او انټرنیټ شامل دي. لومړی جریده چې افغانستان کې خپره شوه شمس النهار نومیږي. دغه جریده د هیواد په پلازمینه کې د یوې اونۍ او 15 ورځو په ترڅ کې خپرېده، خو وروسته له څلوېښتو ګڼو وتړل شوه. تر شمس النهار، سراج الاخبار افغانستان او سراج الاخبار افغانیه وروسته د غازی امان الله خان د خپلواکۍ په دور کې د امان افغان جریده د لومړي ځل لپاره خپره شو چې لومړي نه کالې د اونیز شکل درلود، خو وروسته د ورسپانې مقام خپل کړ. نو ویل شو چې امان افغان د افغانستان لومړی ورسپانه و، خو لومړی جریده یې نشو ګڼلې. له امان افغان وروسته افغان ورسپانه په 1299 او ابلاغ ورسپانه په 1400 کلون کې خپرې شوې. له دې وروسته حقیقت، اتحاد مشرقي، غازی، اتفاق اسلام، ستاره افغان، اتحاد اسلام، بیدار، اصلاح، انیس، طلوع افغان او ارشاد النسوان اونیزی او رسپانی خبری شوی. طلوع افغان د مولوی سالی محمد هوتک لخوا رامنځته شوی ده چې لومړی خپرونی په دری ژبه وي او بیا د پوهاند عبدالحی حبیبي لخوا پښتو ژبې ته واوښته. د همدغې جریدې په اړه ځانګړی راپور هم لرو، خو په پیل کې له مریم توخی د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د بامیانو د فرهنګي ساحې د ایستلو عملیاتي پلان تایید شو. له خطر سره مخامخ د نړیوالو میراثونو له فهرست څخه د بامیانو د فرهنګي ساحې د ایستلو کمیسون د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ غونډه وکړه. په دې غونډه کې له خطر سره مخامخ د نړیوالو میراثونو له فهرست څخه د بامیانو د فرهنګي ساحې د ایستلو عملیاتي پلان تایید شو او د ویجاړ شویو مجسمو د بیا رغونې په باب وپتل شوه چې په دریو پړاوونو کې دې د پوهانو لخوا عملیاتي پلان طرحه شي او د اجرااتو دغه برخه د اطلاعات او فرهنګ وزارت او په کابل کې د یونسکو د ادارې په واسطه عملي کیږي. تیرونه د خوست د عامه کتابتون نوې ودانۍ له جوړولو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. یاد ودانۍ چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په انګړ کې جوړه شوې، د کتابتون او غونډو دوه تالارونه، د کمپیوټرو دوه سترې خونې، څلور اداري دفترونه او نور اړین مهلقات لري. د خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي عامه کتابتون مخکې د یادې ادارې په یو وړه خونه کې فعالیت لاره چې د مطالعه کوونکو لپاره د کیناستو مناسب ځای او نورې اسانتیاوې نه درلودې. په خوست کې د عامه کتابتون لپاره د نوې ودانۍ د پرانیستې په مراسمو کې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له پراختیايي بودجې څخه د نږدې دوو کلونو په موده کې جوړه شوې، خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي هیله وښوده چې د دې کتابتون په تجهیز او اکمال سره به لوستي کسان، استادان، محصلان او نور روڼ اندي د دوی د اړتیا او ذوق سره برابر کتابونو ته لاسرسی پیدا کړي. د الوتنې په تګلوري تر نامه لاندې د انځورګرۍ او خطاطۍ نندارتون پرانیستل شو. د الوتنې په تګلوري تر نامه لاندې د انځورګرۍ نندارتون په ملي نګارستان کې پرانیستل شو. د دغه مراسمو پیل کې د ملي نګارستان مسؤل صابری رحماني خبرې وکړې او ویل چې په دې نندارتون کې د عظیمې د هنري زده کړو د شلو تنو ځوانو هنرمندانو د انځورګرۍ، رسامۍ او خطاطۍ سل آثار نندارې ته وړاندې شوي دي.
تولې افغان هغه جریده ده چې شاوخوا سل کاله له کندهار خبر شوه. لا استاد پوهان عبدالحی حبیبی نیولی تر اوسه ګڼ مسؤلی مدیران تیر شوی او دا جریده چاپ کړی ده. زموږ همکار محمد صادق رښتینی پاړ راپور لري.
تولې افغان جریده په 1400 مریض کال کې د مولوی سالم احمد هوتک لخوا رامنځته شوه چې در دې مهاله په دوامدار توګه خبريږي. په لومړي سر کې تولې افغان د جریده ورسته د ورسپانې او سپاتو مخونو کې پرنګه باندې پونی کې یو ځل چاپیږي. د پښتو ژبې د دغه نشرې چارې په بیلابیلو وختونو کې د هیواد د نوموتو لیکوالانو له لورې مخته وړل سوي دي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فضل باری بریالي د تولې افغان ونیزي د سلیم کلیزي د لمانځل غونډې مخکې د لیکوالانو یوې ناستې وویل چې دا مهال تولې افغان ونیزه په کندهار کې سلګونه لوستونکي لري او دوی هڅه کوي چې د یاد جریدې د خپرېدونکو موادو د کیفیت لپاره نور هم کار وکړي.
د محتوا د شکېدو لپاره موږ بیا هم کوشش کوو. ورسته بلې منځپانګه د شکېدو په خوا روانه ده، خو په دولتي چوکاټ کې د یوې خپرونې کیفیت لوړول د زړه په دود کېږي.
لیکوالان هم وایي چې د تولې افغان د نشراتو پیل په کندهار کې د ادبي انجمن د رامنځته کېدو تر څنګ ګڼو نورو ادبي او فرهنګي خوځښتونو ته زمینه برابره کړه او همدا لامل دی چې تولې افغان جریده د ځانګړي اعتبار څخه برخمنه ده. د کندهار پوهنتون علمي مرستیال شیرشاه رشاد او لیکوال نثار احمد صمد په دې اړه جوړې سوي غونډې ته په وینا کې وویل چې اړتیا ده چې د تولې افغان ونیزي د کیفیت د لوړوالي لپاره یو ځل بیا د خبرېدونکو موادو پر کیفیت کار وسي او د دغه جریدې لپاره مسلکي کدرونه جذب سي.
چې یو داسې علمي کړي جوړ کړل چې واقعاً د تولې افغان د تقویې او بیا خصوصا په خپل مورنۍ ژبه د هغه د چاپ لپاره زمینه مهیا کړه.
د هر انسان د ټولنې نبض معلوم کړی دی او تر هغه پورې خپل مواد، خپل مطالب داسې ورسوي چې هغه په بې صبري ورته منتظر دی. د دې لیکوالان، د دې منیجمنت، د دې مسؤل مدیر، د دې ګروپ دومره بااستعداد او تکړه دي چې د شپږ ورځې دی د شپېتو ورځو په اندازه کار کوي.
تولې افغان د مولوی سالم احمد هوتک له لوري تاسیس او د علامه استاد عبدالحی حبیبی لخوا په پښتو واړول سوه. تولې افغان ونیزه دا مهال هره اونۍ 1500 ګڼې چاپیږي. دغه جریدې تر ټولو ډېر پرمختګ د غازی امان الله خان او محمد نادر شاه په وختونو کې وکړ.
کچېرې د نړۍ ادبیاتو ته زیر شونو ګڼې اساطیري حماسي به ووینو. د یونان له ګلګمېش نیولې د هند تر مهابهارت او نوري شاهنامې چې اکثره په منظومه ژبه لیکل شوې نړیوال شهرت لري. پښتو ژبه هم له ګڼو منظومو برخمنه ده. کله وی خو په شفاهي ادبیاتو کې منظومې لرو، نو په تحریري ادبیاتو کې مهم یو شمېر شاعرانو قلم آزمویلې. د منظومې لپاره څه ډول موضوع ټاکو؟ د اساطیري او حماسي موضوعاتو څېړنه څه ډول وکړو او منظومه څه ډول ولیکو؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې به څېړنوال عبدالغفور لیوال ځواب کړي.
هنر جاج
استاد په پښتو ادبیاتو کې د منظومو په تاریخ راته وغږیږي. په پښتو ادبیاتو کې په خوا دغه ډول اسطوري منظومې شوي کنه، ځینې تاریخي مسایل منظوم شوي کنه؟
په پښتو کې مونږ له بده مرغه له تاریخي او لرغونې زمانې نه له تاریخي پلوه ساتل شوي منظومې نه لرو. او یو لوی دلیل دا دی چې دا به تر اسلام وړاندې مدنیتونو پورې مربوطې وي. زه باور لرم چې وي، اما په اسلامي دوره کې پښتانه د دې لپاره چې د اسلامي متونو ته ډیر وفادار وي، سهوان یا د غفلت له مخې او یا هم عمدن د دې لپاره چې گواک غیر اسلامی متونو دغه منظومه او کسی نمات سولی دی. البته په فولکلوریک او شفاهي ادبیاتو کې مونږ د مشهور فولکلوریک کیسو منظومه کیسی هم لرو، مومن خان او شیرینو او مثلا د
آدم خان او
آدم خان او تلو خان او داسې نور کیسی زینو شاعرانو زینه ولسی شاعرانو او حتی زینو باسواد شاعرانو منظومی کردی دی چه گنه بیل که اشتاده. پا معاصر دوره که لطاریخی پلاوه تر طولو پخوانه منظومه ده استاد پژواک کلمدار روپایی ده. ده تعریف لمخه ده لومړنۍ معاصر منظومه ده چه د انګریزانو سره د افغانانو د جګړې یو تصویر دی، ښکلی دی، هم هنري ښکلا لري او هم یو کیسه بشپړه راغلې ده. په ده پسې بله خورا لویه منظومه د استاد مجروح زنزانی خانوار ده چې هغه هغې ته د شلمې پیړۍ د منظومه لیکنې هغه د اوچ ټکی هم ویلی شو. په دې منظومه کې کمال دا دی چې عرفان، فلسفه، حتی حماسی رگونه، حماسی خصوصیات، ارواپوهنه او نور هنری ارزښتونه یو مجموعه په توګه مطرح ده. ډیر څه ویل کیږي په هغه باندې او زه فکر کوم چې دا د پښتو د معاصرو منظومه لیکنې له غنایمو څخه ده. په ده پسې بله منظومه چې موږ ته مخې ته راځي د تاریخي قدامت له نظره د استاد پسرلي زهره ده. زهره یو معاصره کیسه ده، د یوې مینې کیسه ده، د افغانستان په شمال کې پیښه شوې ده او استاد دغه ټوله کیسه په منظومه بڼه خوندې کړې. تر هغه راوروسته زما منظومې دي، یعنی موږ د زهرې نه وروسته بشپړې منظومې چې د منظومه لیکنې له تعریف سره سمې وي نه لرو. له هغه نه وروسته هوسۍ، ارشاک او اوشاس، لام او ایلینو او دا د کک او زرینه هغه منظومې دي چې هم تاریخي او هم ماسی جوړښت لري، ځینې او ځینې هم اساطیري ځانګړنې لري چې یو بشپړه شننه پوهان دکتور مجاور احمد زیار وړاندې کړې ده. ما ډېر غوښتل چې د منظومه لیکنې د دې دپاره چې د پښتو ادبیاتو د بډاینې دپاره موږ خپلې تاریخي پیښې لوی اساطیري تاریخ خوندي کړلی شو. زما ډېره مینه دا وه چې نور ځوانان هم دې ته مخه کړي او یو یو لرغونې اسطوره اول تحقیق کړي او وروسته له هغه نه ښکلي هنري بیان باندې ولیکي. له بده مرغه لا تروسه دې ته چا پیل نه دی کړی، اما زه امیدواره یم چې دغه
زما پوښتنه مستادم دلته دغه د منظومې لیکل دا ډېر یو ستونزمن کار دی. اول تحقیق او بیا د منظومې لیکل دا واقعا ډېر لوی کار او لوی تجربې ته اړتیا لري. ځوان لیکوال څنګه کولی شي، کوم اصول باید په پام کې ونیسي چې ښه منظومه ولیکلی شي او دغې برخې ته کار وشي؟
یو خود منظومې متن محتوا ده. محتوا اول باید داستانی جوړښت ډېر ضرور دی، د کرکټرونو انتخاب، د پیښو زمانه، د پیښو مکان او دا د پیښې ارزښت چې په منظومه کې باید د یوه ملت او د یوه ولس هغه تاریخي ارزښتونه یا هغه ګډ ارزښتونه زای کلای شي چې ډیر خلک د هغه د مالکیت حس ولري. ال محتوی په لور د منظومو خصوصیت ده. یونانیان فکر کوي چې دوی تمدن لیلیا روډی سین شروع کیږي. د هندیانو د پاره لانن هم تر ننه پورې مهابهارت او راماین مقدس دي. حتی کنه آریایان په خپل آریایی منظومو باندې لا تروسه د خپل فرهنگ د غوره برخی پتوگه تکیه کهوی ده هم دیده پاره اول باید دقیه کیسه ملی جوڑه خوله ری دیده محتوی خبره ده ده شکل او پرداخت مسئله هم دیره مهمه ده چه ده دیر زیاده ده بیان ده هنر پوری مربوطه ده ده زوانانو ده پاره باید ده اغوی اوگد شاعرانه نفس خواری ده پا دی معنی چه که تاسو یو غزل لیکی که تاسو یو لنگ شیر لیکی پا حقیقت که یو سارا کاغی او وزن او قوافی تصویرونه ده شاید بش بڑی اما که منظومه لیکی ده دسته ده لکه تاسو چه مثلا پا یو سا واری چه چلویخ کلومتر منده وکی دیر شاعرانه تمرین پکار ده
دیر لوی تجربه
پا منز که کلا چه دیالوگو نکیگی کلا چه دی پیخو بدلون کیگی کلا چه لیوی پیخی نبلی پیخی تازهی داغا حادثه باید غیر شاعرانه نشی زمینه همیشه باید خکولی بی دیده پاره زیوازی نیست پارخته نه چه کولیشم زوان نانو تا دی منزومو دی لیکل دی پاره آغا دی مطالعه زیاد وان یعنی دیر تمرین ده شاعری دیر لوستل ده شاعری ده نړیوال ادبیات مطالعه پخپل ده منظومه لیکنه تکنیک ده نړیوال لوی شاهکارونه زده کیدلای شي
د شبی پاره کراتوی ژبه باید څنګه وسیږي آیا د اوسنۍ ژبه او کنه هغه شي دغه اسطوره یا دغه تاریخي پیښه په هغه وخت کې پیښه شوې ده هغه وخت ژبه په پام کې ونیسي
ژبه د اسطوره د لیکنه په برخه کې ژبه خورا مهمه ده د څو اړخونو اول د شاعرانه پرداخ له پلوه ژبه باید ډیره پیچلې او ګونګه نه وي په منظومه کې داسې نه شي چې لوستونکی د ژبني سمبولونو او د ژبنیو استعارو په حل باندې بوخت شي او د کیسې روال ترې پاتې شي په عین زمان کې ډیره ساده او مخامخ هم نه وي باید ځکه چې هغه بیر شاعرانه ښکلا ته زیان رسوي تر دې منځه تعادل ډیر ضرور دی چې وساتو بل هماغه ډول چې د کیسې د پیښې دغه بیکګراوند یا شالید کلاسیک دی که تاریخي منظومه وي البته نو دغه ژبه هم باید د همغې زمانې اصطلاحات ولري که تاسو یوه تاریخي لرغونې منظومه لیکئ او په هغه کې یوه ډیره لوکسه معاصره کلمه وکاروئ دا داسې ده لکه یوه خښته مو چې په یو دیوال کې بې ځایه ایښې وي دا له ورایه کږه ښکاري او د ټول دیوال ښکلا خرابوي د همدې دپاره د ژبې مفاهیم ډېر زیات باید پیښو له زمانې سره همزولي وي حتی زه غواړم همدا اوس ووایم په کک او زرینه کې زما یو ډېر ښه دوست او کره کتونکي واقعا ځینې کلمات تو تا گوته نیوله ده زده و سرمانم چی ده پا نظر که یوش می بدیلونه ورطا پیدا شوی وی او اگه ده زری زمانه تصویرونه تدائی که وله ده با بهتره وی او زده منم
منظره کشی چومره مهمه ده منظومی پلیک
منظره کشی کدر دوائم چی ده خکلا او ده جبنی سنگار اگه ده طول مهمه برخه ده منظومه که زکه چه هر پیخه چه پکوم چاپیریال که پیخی گی هقه باید باش پرانزور شی سحنه ترشاد چه پیخی گی پا منظومه لیکنه که قلم او لیدلوره شاعر دسته ده لکه کمره لکه کمره چه ستاسو پا اوگاوی و تاسو تصویرون از زبطاوی او د کلماتو په وسیله لوستون کې ته القا کوي او هغه دا اخلي د تصویر جوړونې او منظره کشي هغه تر ټولو مهمه برخه په منظومه لیکنه کې باید راځي
وروستۍ پوښتنه په توګه څنګه کولی شو خط تلوسه په کې واچو په منظومه کې
دا نو بیا داستاني اړخ دی د منظومې د داستان فن دی مون باید محتوی غوټ ایجاد کو او بیا یو یو غوټ پرانیزو او د غوټو د پرانیستلو بمرسته دوستون که پدیر تلوسه ده داستان اوج تا ورسو دغه تخنیک کټ مټ په ناول کې په رومان کې چکم پیښې کیږي. البته لنډ داستان سره توپیر هم دا دی چې په هغه کې د پیښو د کرکټرونو او د حوادثو او د غوټو تعدد دی، مګر په منظومه کې هم د ناول په څیر کله چې موږ څو کرکټرونه له څو متفاوتو کیسو سره یو ځای راولو او هر یو خپله تلوسه لري، خپله غوټه لري او خپله غوټه پرانستنه لري، یو اصل ته باید توجه وکړو چې دا ټول بیا په یوه کرخه باندې دي، یعنی یو له بل سره ارتباط لري. ډیره بده تجربه به دا وي چې په یوه کیسه کې یا په یوه منظومه کې ځینې غوټې، ځینې حادثې، ځینې کرکټرونه د کیسې له عمومي روال سره بیګانه وي، لکه شپږمه ګوته. په هغه صورت کې بیا منظومه نیمګړتیا پیدا کوي.
ډیره مننه. کفایت خیالی نورستانه هغه شاعر دی چې په اردو ژبه یې ګڼ شعرونه لیکلي. دا چې دی ولی شاعر شو او له شعر څه غواړي؟ په فنکار برخه کې زموږ همکار روح الله انوری ورسره غږیږي.
فنکار.
کفایت خیالی نورستانی زمانوم دی. زه پنجاب لاهور او گجرانوالہ پادشاہم په خبر کم او تقریبا دا لس دولس کال کی چې ما شاعری کې قدم اخستې. ټول ناول د محبت چکم دوران انسان باندې راځي، دا هغه په هغه کې ما دا یعنی کې محبت والا شاعری شروع کړه. نو هغه نه بعد بیا وخت لري دو سره داسې د معاشره په موضوع کې یا د کوم شخصیت په موضوع کې ما خپل شاعری د داوم
سلام عمل شو چې په شعر ته و هڅولې.
داسې یو دغه شو چې زه یو ځای کې پاتې کېدم، نو الته یو جنې زما ډېر خوښ شو. هغه محبت هم زما چې دین یو خاموش او یک طرفه، نو دیو جنا ما خپل د محبت
خوخې دل ستا خوخې دل مطلب
زما خو خاموش محبت او یک طرفه محبت، چون کې هغه چې دین زما د حیثیت نه ډېر جګو او زه مسافرم، نو د دې په وجه ما خپل د جذبات سره غي باندې نشو کول. نو د دې لپاره ما خپل دردونه په شاعری کې لیکل، هغه د فیسبوک لاره یا مسافرې
مطلب
ته
پاکستان کې مطلب
پاکستان کې ما ټول عمر تیر کړ د لاهور گجرانوالہ، نو دغه وجه ما اردو شاعری کول قدم واخسته. هغه نه بعد بیا چې دلته واپس افغانستان درالم دا دوه درې کال، نو ما بیا دلته پښتو شاعری شروع کړه. پښتو داستانونه چې ما ولیکل، نو پښتو شاعری ما داسې کول یا شخصیات په موضوع کې.
کله هغه جنې تلې دلې یي خبرې در سره کړې وي؟
هغه داسې وو چې زه ټیوشن د پارتلم، نو چې ټیوشن د پارتلم التما سبق خودل، نو بس عمدغه سه زما یو داسې یو پاک ذهن هغه د بار چې زه اگر کول شم نو هغه سره یو وعده وکم، هغه یو چهره زما خوښ شو، چون کې خوخم چې د خپل اختیار کې نه دی زړم، نو زما زړه چې د پاغه باندې وره
بل اخرت سو شو په دې مینا کې دی.
ما چې څنګه استویل هغه سوچ دین او ډیر غاټو دویم دا چې زه یو مسافروم، هغه اثر نه ډیر لاندې هم دغه وجه نه چې دین او بیا هغه اگر کما اظهار کول دا ما د پاره او د بدنامي باعث مو چې هغه ما ته یو د استاد په حیثیت قتل، چون کې ما د پاره دا ډیر مشکل و.
هغه د څه خبره و چې تا پزړه بیللې؟
هغه خو ډیر عزت کول، خو اوس د عزت مقصد دا زنه شم غنل چې کې دې شاغم زما سره محبت و، کې دې شي عزت هغه به یا استاد کول، خو ما ډیر چې دین او داس کوشش کول چې هغه پوه شي زما په اشاره کې نه سره هغه تما ډیر یعنی کې وخت ورکول.
هغه شیر چې تا د هغه توصیف کې ویل یا په محبت کې ویل هغه ته ویل شي؟
ما سره اردو کې ډیر داس شاعری دي چې ما هغه په درد او هغه په موضوع کې ویل دي، هغه وجه نه چې دین هغه شاعری کړ د اردو کې ما ته یاد ده هغه ویل شي.
مېرمن
کچھ دیر کے لیے پاس بلایا اور چھوڑ دیا، حسرت کی آگ میں جلایا اور چھوڑ دیا، خدا جانے کیا جادو تھا اس شخص میں جس نے مجھے دیوانہ بنایا اور چھوڑ دیا، وہ سنگ دل کیا جانے وفا کی تقاضے جس نے دو پل کے لیے اپنایا اور چھوڑ دیا، میرے بربادی کا ذمہ دار وہ ہیں دوست جس نے مجھ سے دل لگایا اور چھوڑ دیا.
تو پختو کے لیے سے کم شیر ویلے دے داغد پارا اگر چوس خدا گے نہ راغلے
اصل کی د پختو دم رڈیر موقع ہونے دے ملاو شی خو بیا ما پختو کی باز لکلم دے نو فی الحال چ زما ذہن کے دیا گیا دے عمر میں تمام شو ڈیر زر نم میں بدنام شو ڈیر زر زڑ میں چ استا خوالا درشم خو پلا ر کے ماخام شو ڈیر زر
سم ر شیر نہ بدلی کلی تقریبا پچو جبو کی تے کولے چ شاعری و
ز الحمدللہ کم جبم چ مکمل پوی گما جب باندے ز مکمل شاعری کولے شم چون کہ اس درے سالور جب باندے خ مکمل مہارت لرم یو زما خپل مادری جب نورستانی بل اردو او پنجابی او بل پختو نو ز دغه درے سالور جب باندے چ ما تہ سو کم موضوع راکے الحمدللہ ز خو وزن سره هغه شاعری لیکل شم او دار جزا خپل فیس بک نو کی او پرنٹ میڈیا یعنی کتابونو کی او مجلو کی قلم ما ور کڑے الحمدللہ نو مصنفین ما تہ چ دینو اغه تہ لائکم را کڑے دی زما چ دینو مضامین شاع کڑے دی
تقریبا ټول بری سمر د اردو شعرونه لیکلی نورستانی کی رس لیکلی دی او همدارنګ پختو کی
پختو کی ما شخصیت بارے کی دودری شعرونه لیکل لګه سناتور صاحب شو زمون عبد لطیف نوزتیار والی سے محترم حافظ عبد القیوم شو دیو د پاره ما لیکل دی او نور عشقی شعرونه ما پختو کی بیخی لګ لیکل دی زکه چې داس موقنه د ملا شو یا ز پختو فلم جوړ کم او زما دلته محبتم چې کم شو یا په نورستان کې شو دی یا چې دین ولته اردو کی زکه ما دغه دوه شونه ډیر فوکس تر وړو نو اردو کې ما به ډیر شعرونه لیکل دي ما درې وړو کوړو کې کتابونه لیکلو اراده او ادورې خواهشې په نامه نیمګړې ارمانونه یو زندگی چار دن کې او بل چینو خیالو کې دنیا چونکی زما لقب خیالي دي او ما وخت نه ما خپل ځان د خیالي لقب به 2009 کې شکل اول اول زما یو خاموش او صفا ستره محبت
یعنی تر اوسه پور دی یو کتاب هم نه دی چاپ شوی
او چاپ شوی نه دی بس دغه سم خپل ډایری کې جدي نو خپل شعرونه لیکل او کم شعرونه چې ما جوړ کړی دی هغه الحمدلله ما ته اردو کې مکمل حفظ دی
تا ویل چې ما دوه ځای زړه بیللې یو په آخوا پاکستان کې یو په نورستان کې الته دی په اردو شاعري کړې ده ورته دته په نورستاني کړې ده د دغه نورستاني شاعري کې یو څو بیتونه راته وی
دلته د غزل په حساب کې نه دی لیکل ځکه نو ما سره دلته بشمار غزلونه دي نورستاني کې بیخي زیات دي یو چې دی نو داسې داستان دی چې چر ابو ناڑا پیستیست شوا نلی ترپیک ترپیک ورامگست شوا دمو چچلست شوا ای شوام سک شوا زندگی خوشحال کو نیست شوا
ددی ترجمہ کراتم د قصوی
چر ابو نانا پیستیست شوا یا خوب دخوڑ روان وی نلی ترپک ترپک وہ مگست شوا نرے نرے باران کے دے دولت دومو گسو کیست شوا دیر خکل ہوا چلے دے ہائی شوام سک شوا زندگی کو نست شوا زوے اغوے او زندگی چې دین همیشه نه خوشحال خوشحال تیرې دل یو طرف ته ونه وی بل طرف ته چمن وی او غزما څنګه ته ناس وی او زندگی هغه وی زو او زندگی باندې خوشحالی سره زما مخ ته تلې
خا د سی ویل کې چې تال ته په پاکستان کې فلم کې هم کار کړي ډرامو کې دې کار کړي دې څه کردار دې ادا کړي
په الته دا شی سفارش او د پیسو په بنیاد چون کې سړی مختزي الحمدلله ټیلنت خو زمونږ په دې مشکل نه و چې ټول ناول جماعت لاہور پنجابی فلم کے مات داس مقرر کر چھ التبا زما د مرک سین اولاد چومنم چھ غڑ ڈاکٹران اول چھ دین واغم دغه سے یا شاد تیری دن کی یا چھ دین ہیرو خبر کی او من چھ دین واغی چھ دین تشویق کو دغه سے دیر مختصر وڑو کی کردارونو کی خلق روڑی کنا اگے نہ بعد بیا مختز خو ما چھ کم اول کردار التا ادا کر زما د مرک سین ولتا ہیرو باند چھ دین ڈز کی اگ ڈز پ ما لگی دا ما یو خطرناک ڈائس رچ دین ولتا د مرکدو سین ورکول نو اول چې دینو ډایریکټر د غوسه شو چې داس چې تجربه نه لري داسې کسان ولې راوړي خو بیا غوښتل چې نور مجبوري دا مارول خو دې بیا دې لازمایش ورک کې دې شخو شي چې کله مال ته رسل ادا کړ نو اول خټول حیران شو دا سړی رښتیا مړ شو بیا چې زه پاتې دم چې ټول یو چک چک وال چې واقع ډیر ښه کار وکړ بیا ډوپلیکیټ هم پما وکړ نو ځکه سفارش زما مقصد دا دی چې سفارش او د پیسو په بنیاد مختزي ټیلنټ په بنیاد ته څوک مختزي دغه لامل چې زال دنه پاره شم بل زما خپل داس خواهش چې د معاشره چې کوم زمنګ داس مشکلات اغي لزه یو ویډیو او فلمي شکل ورکم نه چې زما دا خواهش چې خپل داس یو خه معاشره کې چې دیندار معاشره دلته ز داس فلمونه جوړ کړم چې اغي کې غاني ډانس او د خزه چینو ډیر به پرده زکه چې دا افغانیت او اسلامیت دوانو خلاف زما هم دغه خواهش خو دلته ډیر داس خلک دي چې تفسیر نه مخ کې یو شیل دل نه مخ کې جذبات کېږي خلک نو اغه وجه نه چې دینو بس زما ډیر زل داس کارونه بیا باندې د خلکو په مخ
کې تشکر شوی دی
او زړه داس ما چوي دي زکه چې خلک چې دینو دغه فیل سر واقف
نه دي په هم دغه یو کې کردار ادا کنه نورو کې دی
نه مال ته ډیر داس فلمونو کارو کړل لکه شیر دل فلم خو ډیر مختصر کردار بو کنه زمنګ دوه درې پښتو فلم لکه شیر پښتونخوا پیښور بدمعاش او سرکار دلبر منیر سر حسین سواتی سر او جہانگیر خان دیر سر دیر مختصر مختصر کردار ما دا پار ان شاء اللہ ایک ٹنگ سے مشکل نہ دے التب دام مشکل امنگ تا ٹاکی سن نہ راکول ٹاکی سن مطلب چی زا الفاظ ادا کول جذباتی او داغا کم منگ تب سنگ سن راکول سائلنٹ سن خاموش یا دل تنظر منڈی و مہیرو سر یا غا ما وہی زاغی سر فائٹ کول صرف دا سنو نہ راکول زکا چی سفارش نو یا چی دنو دا سی پیسے نو
خد فلم دا پار دی دستاویل چی زغوارم یا زما زړه کې دا خبره ده چې
د معاشري لپاره
د معاشري لپاره وړاندې کوم چې هغه کې ډانس نه وي
بالکل
کنه چې څه نظم دی لیکلی ورته شي
او شته ما سره داسې مرد وطن چې کوم داسې فلم د قومندان مثبت او منفي کردار دوانو باندې کار کړی دی هغه کې چې دینو د بیک گراوند ته د قومندان چې کوم جذبه دی هغه خود له شوی دی او د قومندان چې کوم احساسات دي او هغه چې کوم مثبت کردار دی هغه په تعریف کې ما چې کوم دلته نظم لیکلی دی هغه ما سره شته دل والا جگر والا عزم والا شجاعت والا دیانت والا صداقت والا ہمت 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 لالا دکمندان کردار ہمت لالا بے خوف دے نہ ڈر دے دلیر دے بہادر دے سلطان دے سکندر دے نہ دے غافل دے چان پا ہر دشمنی نظر دے یو طرف تا ڈریور دے بل طرف تا اسکر دے ناس پا رینجر دے اخپل ہر دشمن نہ خبر دے گرزی خپ فراغ سینا گرچی ہر طرف تا خطر دے او گورے سمر زڑور دے دا ظالم دا بلا ہمت 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 لالا دا ہمت لالا دا سے قومندان دے چی اگر اخپل معاشرہ کی اول دا سے دیر ظلم و فساد دینی دا اسکر دیر در داغین نہ برداشت کی گزک اگر غواڑی چی اسکر دا پارے چی دینو یو آواز بلند کی
تاسی د باګرام پړ ډیر کیسی اوریدلې وي خو د هندي ادبیاتو او هندو مذهب د خدایانو یو نادر کی سبب مونږ وی اوریدلې د زر پانې په ننې پانه کې فرشته غنی د باګرام په تړاو د رام او سیتا کیسه کوي
زر پانا آیا باګرام پیژنې لیک په هنیار محبوب شاه محبوب دا باګرام پاړه یو پزړه پوری کیسه سلګونه کال په خوا د دسرات اجودیا یو راجاوو چې اولادونه یې نه لرل هغه درې خزي درلودي یو ورځ یو ملنګ راغی او هغه ته د سخاک لپاره دوا ورکړه او هغه و چې د راجا درې واړه خزي امیدوار شوي درې واړو رانیانو زامن وزي کول چې رام لکشمن او شتروګن نمونه یې پرې کیښودل رام یې مشر لکشمن ورپسې او تر ټولو کشر یې شتروګن وو رام او لکشمن به تل سره یو ځای ګرځېدل او د دوی خپلمنځي مینه له بل هر چا څخه ډیره وه راجا دسترت چې کله زوړ شو نو خپل ولیعهد یې رام وټاکه او د سلطنت په چارو کې به یې وخت نا وخت ترې مشوره اخیسته رام چې رازلمی شو نو د راجا جانک له لور سیتا سره یې مینه شروع کړه له څه مودې وروسته یې سیتا ور واده کړه خو د راجاګانو د کورنۍ د دود او دستور سره سم ناوی او زلمی د شپږو میاشتو لپاره په یوې ماڼۍ کې له یو بل لرې ساتل کېدل
د دوی مینا او د دیدن تلوسا ورس تر بلی په زیاتېدو وه، او کله ناکله خو به رام په پټه د سیتا کوټې ته تلو، او یا به یې هم د ماڼۍ مخې ته په باغ کې شپېلۍ غږوله. کله چې راجا بیخي زوړ شو او د سلطنت چارې رام ته سپارلې، نو د راجا کشرې میرمنې رانی ککی یې هغه وعده وریاده کړه چې راجا ورته ویلي و چې دوه غوښتنې به یې پوره کوي. کیکای راجا ته وویل چې لومړنۍ غوښتنه یې دا ده چې رام باید د څوارلسو کلونو لپاره ځنګل ته ولیږل شي، او دویمه دا چې زوی یې باید پر تخت کینول شي. راجا چې په وعده پوره کولو کې یې نوم لاره، مجبور شو چې رام ځنګل ته ولیږي او د کیکای زوی پر تخت کینوي. رام چې د خپل پلار وعده ورته لبل هر څه ډیره مهمه وه، خپل وسایل واخیستل او د ځنګل په لور روان شو. لکشمن او سیتا هم دریغ ونه کړ او د رام لاره یې ونیوله. ډاکټر اشبیت بهاري په خپل کتاب رام لایف سټوري کې لیکي چې رام، سیتا او لکشمن په ځنګلونو کې له لویو لویو درویشانو سره مخ شول، او ان چې د ګڼو شیطانانو مقابلې یې وکړې. په ځنګلونو کې د سفر او جدوجهد شاوخوا درې کاله تیر شول. رام ورستر بلی بدلېده، او هماغه و چې د سلطنت خوب او خیال یې له ذهنه ووت. هغه لا هم د سیتا سره د یو ځای کېدو اجازه نه لرله، او دا ځکه چې دوی د یوه حکم په اساس له ماڼۍ بهر شوي وو. د هندو مذهب او د عقیدې له مخې رام به شپېلۍ غږوله، او د شپېلۍ په دوران کې به یې خدایي صفتونه خپلول، چې په دې ځانګړنې یې یوازې سیتا او لکشمن پوهېدل. یوه شپه چې رام شپېلۍ شروع کړه او له خپل آرام ځای څخه یې حرکت وکړ، کله چې لکشمن او سیتا له خوبه راویښ شول، رام ورک و. شاوخوا نه میاشتې په ځنګل کې د رام لټه وکړه، خو آخر یې په یوه داسې ځای کې پیدا کړ چې ښکلې یخه هوا، خوشبوداره ونې او لوړې ژورې یې درلودې. رام هلته هم شپېلۍ غږوله، او د دغه ځای د تقدس او پاکوالي دعوه یې وکړه، او وی ویل چې په ډېرو ځنګلونو او دښتو وګرځېدم، خو په دې ډول پاک او مقدسه خاوره او له برمه ډاکه ځنګل مې نه دی کتلی. هغه د ځان لپاره دا سیمه آرین یا پاکه وګڼله. او لزړ یې چیغه وکړه، وی ویل چې نه غواړم له دې ځایه لاړ شم، دا زما ځنګل دی، دا زما باغ دی، او که زه وغواړم د دغه باغ لپاره ټول دنیا په بل اړوم. د دغه سیمې خلک رام ته په ځانګړي عقیدت قایلېږي، او همدا ده چې دا سیمه د باګرام په نوم یادوي. په سانسکریت ژبه کې باغ د باغ په معنی کارول کېږي، او رام چې د هندوانو خدای دی. په دې سیمه کې رام، لکشمن او سیتا شپږ میاشتې تیروي او بیا حرکت کوي، خو دغه سیمې او خلکو ته یې د ښایست دعا کوي. دا چې وروسته څه ډول وژل کېږي او له کومو پیښو سره مخ کېږي او ولې هندوان ورته خدای وایي، پر هغې بحث نه کوو. دا سیمه د طبیعت له پلوه هم ښکلې، او د نجونو د ښایست صفتونه یې هم کېږي. له همغې ورځې را وروسته چې سلګونه کاله تیریږي، دا سیمه د باګرام یا د خدای باغ په نوم نومول شوي. او کله چې د عیسوي کال په دویمه پیړۍ کې د کوشانیانو شا کنیشکا خپله پادشاهي اعلان کړه، نو په باګرام کې په یوې پیغلې مین شو، او هغه وویل چې د باګرام یا د خدای باغ د یوې پیغلې لپاره د اوړي پایتخت باګرام او د ژمي پیښور اعلانوم.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دوري شاعر شیخ عیسی مشوانی ته ځانګړی کړی. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام.
شیخ عیسی مشوانی د پښتنو یو قوم دی چې د کاکړو یو پخه ګڼل کیږي. یو برخه په کونړ، د کابل په کوه دامن او نورو سیمو کې اوسي. نور شاوخوا سوداګری کوي، او لپخوا څخه د هند پلاتو کې هم خبره شوې دي. شیخ عیسی هم له دې قومه د پښتو ادب د لرغونی دورې د وروستي پړاو شاعر دی چې د شیرشاه سوري پښتانه شاهنشاه معاصر و. نعمت الله هروي په مخزن افغاني کې د ژوندانه بیان لیکلی دی. چې د هند په دمل کې اوسېده او هلته یې ځمکې او پټي درلودل. شیرشاه ته چا ویلي وو چې شیخ عیسی شراب خوري، خو د شیرشاه سړی چې ورغی په سراهی کې شیدې وې. د شیخ عیسی احوال د پټي خزانې مولف هم کټ مټ له مخزن افغاني څخه را نقل کړی دی او وایي چې دی لوی ولی وو او د خدای په توحید کې په پښتو، فارسی او هندي شعرونه ویل. د دې نور احوال موږ ته هم نه دی معلوم، خو چې شیرشاه سوری په 940 هجري کې د هند پر تخت کیناست نو موږ د شیخ عیسی د ژوندانه وخت تر 900 هجري وروسته ټاکلی شو. مخزن افغانی د شیخ عیسی پښتو، فارسی او هندی یو یو شعر را نقلوي، خو په خواشینۍ سره چې دغه اشعار کاتبانو مسخه کړي دي او په ښه ډول نه ویل کیږي. د پټې خزانې مولف هم له مخزنه د ده یو پښتو شعر داسې را نقل کړی چې وایي: په خپله کار کړي خپله انکار کړي، په خپله کار کړي خپله انکار کړي، کله باداری کله می خوار کړي، ته خو قادر یې په صفتونو، ته خو قادر یې په صفتونو، کله می نور کړي کله می نار کړي. عیسی حیران دی په دې شیونو، عیسی حیران دی په دې شیونو، کله می یار کړي کله اغیار کړي، کله باداری کله می خوار کړي، په خپل کار کړي خپل انکار کړي.
د رادیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینی منظومې په اووم سرود کې واوریدل چې کک د خپلې محبوبې باغ ته ځي او هلته د هغې له ډېر بد او تند برخورد سره مخ کیږي. د فارس شهزادګۍ کک ته د ساکانو سپکه کوي او دته وایي چې ګڼ شهزادګان مې په تمه دي، ستا له امله زما پلار ساکان ووژه. شهزادګۍ د کک له مینې انکار کوي. دا چې د اووم سرود په دویمه برخه کې څه پېښېږي بیا هم څېړنوال عبدالغفور لیوال.
ریشمین خیال ز او ته د خدای لپاره دا څه وای، ته زما د غلامی هم لا وړ نه، ته لا څوکې چې زما د ژوند خاون شي. تا پاچا خپل وحشي قوم قربان کړ، د جګړې میدان د پری خود پتیخته، ته دې ورک شي قوم دې ورک وطن دې ورک شه. هغه ورځې می چې تا سره یو ځای وي ما خوندونه اخیستل، ستا له وجوده مانا دا نه ده چې تا سره به پایم. شهزادگان د روم او مصر را پسیدی، ملکه به د بابل یا هندوستان شم. د گلبوی په خبرو کک حیران شو، تر پخو لاندې ځمکه شوه روانه، هسک آسمان پر سر تاو شو او را تاو شو، په وجود کې د اور بټۍ شوه بله. را نږدې شو گلبویه یې ونیوله: زه په تا باندې مین یم ته زما یې، ستا له خولې نه دا خبرې د بل چا دي، یا خو بله یې زما گلبویه نه یې. گلبویه لملا خنجر غلی را ویوست، ځان خلاص کړ په ډیر زور د کک له مټو، یو ناڅاپه یې خنجر پر زړه ور خخ کړ. کک ټپي شو خو په زخم خبر نه و. توا جوړ د کک ټټرو له پولادو، د خنجر له ټپه راغلې نری وینې، خو کک پټ زړه کې زخمی و له جفانه. د گلبویې له خبرو زر خنجره د زلمی کک پر زړګي وڅرخېدلی. داسې زخم یې پټ روح کې و جوړ شوی چې خبر هیڅ د ټټر په زخم نه شو. د کک زړه داسې مات شوی نن ماښام و چې د ژوند پیټی پرې بار لکه ناکام و. کک کوهزاد لکه هسک غر را نړېدلی، په ګونډو و را پریوتی په ژړا و، چې ناڅاپه شور ماشور شو د ساتونکو. د گلبویې د پلار څو سرتیری راغلل، وتې تورې یې له تیکو تاوولې، پر کک یو ناچا پر اغلل گزارونه خو غصه ده کک وجود کرن لکتیه یو ناچا پر حسک را پاسه ده ولاد شو زرز سترگی دی وینو دند کاسه شوی خپل لوی گرزی پر خپل موٹی که بیا ٹینگ کر چو گزاره ده گرز وربانده وکرل ده ساتون کیو مڑی ٹول سر انبار شول زخمی کک لکه چالاک شاهین والود پر دیوال لباغ واوخت و پناشو گل بویه لابل چیغه کرده نوا چه سمند باندل استرگو الونیاشو.